میکنه از رو به تخریب است.
درنو اوریدونکو، اته بجې شوې. په رواني وسات کې درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغېز کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کایي پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغېز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کایي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهم ملاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو لا ماتول ورسته په څلورو غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بل لوبه به د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14مه د پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل، د پوځ د مرکزي قوماندانۍ قرارګاه په اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 50% هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي، دې هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا 40 کسان وژل، پراخ خبرګونونه څرګند شوي.
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې.
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
bahar kar ke til shegana ratlaisi kho patol ki za pa hagat sa che la pesh urusta mo tar sarakal wiadam
په چین کې د یغور فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلای کړای چې د شینجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه خبر کړی. د دې راپورونو ترڅنګ نور راپورونه او درسي سات خبرونه هم په دې یو سات کې لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا 40 کسان وژل، پراخ خبرګونونه څرګند شوي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمېر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو غچ په د برید لاملانو څخه واخلي. مولوي مجیب الرحمن انصاري چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونی برید کې وژل شوی دی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوي مجیب الرحمن انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو، په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر په یوه بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوي انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې چې بیګایه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم ووژل شول. د ښاغلي مجاهد په وینا د مولوي انصاري د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي وو او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوي نور احمد اسلام جار په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامي امارات به د دې مخکخ عالم د پاکي وینې انتقام له هغه تورزړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله د گازرګاه په جماعت کې چاودنه غندلې، خو دواړو د مولوي انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان تر څنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې یوازې د مولوي انصاری پر وژنه خپګان شولې او په پیښه کې د وژل سویو ملکی وګړو په اړه جدي خبرګون نه دی شولې. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبری اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 40 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مولوي مجیب الرحمن انصاری د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه وو. هغه همدارز څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅ سي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نښه سوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 20 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو یو ملاتړی دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری په هرات ښار کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. له انصاری مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ په اړه پخوا به ویل کېدل چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی؟ همدا مختن احمد تکل په جرمنی کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنون کې محمد اسا قطمر څخه کړی ده.
زموږ باور داسي دی چې افغانستان دغه ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی او دغه اسلام پالي ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ایوان دیدي او دغه اسلام پالي ډلې دغه زبر ځواکونو نمائندگان دی او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې علت هم ظاهرا د بیلابیلو اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفې وې، فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروروي. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د احصایې له نظره 300 دینی عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلق ته ډېره وړي.
بلې، اتمر صاحب، په داسې یو حالت کې که د دې اسلام پالو ډلو خپل منځي جګړې نورې هم تودېږي او افغانستان د کورنۍ جګړې په یوه بله بڼه کې ښکیل کېږي او کې وځي، دا به افغانستان پر کوم لوري بوزي؟
دغه زبرځواکونه دوی نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي او افغانستان یو باثباته سوکاله حکومت ولري. دوی ځکه دا نه غواړي، ځکه چې دوی غواړي چې سیمه بې ثباته کړي. د دوی په لویه ستراتیژي کې دا نغښتی چې دوی کوشش کوي د منځنۍ آسیا هیوادونه بې ثباته کړي، او دا بې ثباتي مخکې د دې نه چې هغوی بې ثباته شي اول دوی کوشش کوي چې افغانستان بې ثباته کړي. بیا د دې ځینه دوی دغه بنسټپالې ډلې منځنۍ آسیا ته ورننواسي.
او اتمر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې د دې فرقو جګړې او اختلافونه په اوږد مهال کې د افغانستان او افغانانو لپاره کوم زیانونه او تاوانونه اړولی شي؟
متاسفانه د دې اوږد مهال ضرر افغانستان لپاره ډېر زیات دی، ځکه افغانستان بې ثباته کېږي، مذهبي جګړې به دلته زیافه کېږي، او دې سره جوخت به نور مذهبي ډلې په منځ کې دوی سره په جګړو بوخت شي او بې ثباتي به زیات شي. طبیعي ده چې کله بې ثباتي او جګړه زیات شي هلته اقتصاد نشته، آرامش نشته، تعلیم و تربیه نشته، انکشاف نشته، اقتصاد نشته. نو دا به حاله کې د افغانستان دپاره د دې زیانونه همدا دي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکی محمد اسحاق اتمر چې هرات د هرات ورستې پیښې په اړه غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډ سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون خبرداری ورکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لوی لار له پاکستانه تیریږي. د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي چې د ادارې تیر کال 360,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلي، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان له لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانوونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نوموړي زیاته کړه چې WFP نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پا پاکستان او په پا مجموع کې د غذایی موادو د کمښت بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډېره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. ښاغلي کای یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی په تېر یو کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلي دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګانی حاصلات په هغو سیمو کې ساتل شوي وو چې لویه برخه یې سیلابونو له منځه وړي دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دېخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسان یې ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1,000,000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوږې ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوې، ځکه د نړیوالو مرستې بندې شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوز د افغان همکارانو د رئیسلو په پرخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړي. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهام سټیوارت ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د اقدامات ښایي مسل په سلو کې ښه نه وو، خو وضعیت ته په پام سره ډیر ښه وو.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوي دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهام سټیوارت له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د برتانیا د یو پخواني پوځي قومندان د انتقادونو په جواب کې وویل:
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجرات وکړل، څنګه مو خپل افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی د رایستلو عملیات مو څنګه تر سره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل پسولو کې شنو ډیر شخو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیره میاشت بی بی سی ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والاس او نور وزیران د خپلو افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتې راتلو له کبله باید له شرمه ځانونه راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوي دي. پریتی پتل د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له کلیزې یو ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویره او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مند دي چې د دوی بهرني همکاران به یې په ایستلو کې مرسته وکړي.
په چین کې ایغوري فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلای کړی چې د شینجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه خبر کړی. ایغوري فعالانو او د بشري حقوقو د خوندیتوب ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه د دې لپاره را برسېره کړی ده چې له پیکینګ سره حساب کتاب وشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلوی چین په شینجن ایالت کې د ایغورانو، قزاقانو، قرغیزیانو او بل شمیر نور مسلمان اقلیتونو حقونه سخت تر پښو لاندې کړی دي. میرمن باچل زیاتوي چې د چین دا اقدامات د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. دا غلی باچل د ماموریت په وروستۍ ورځ د دې دفتر وروسته له اوږده انتظاره د اګست په 1 په دې اړه په 40 مخونو کې راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې د یوې کلنې څېړنې په ترڅ کې داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې له شکي مسلمانان په ډله ییز ډول نیول شوي دي. د راپور له مخې دا کسان وهل شوي، ځورول شوي، جنسي استفاده ترې شوې، سخت کارونه پرې شوي او له خپلو کورنیو بیل شوي دي. په راپور کې ادعا شوې ده چې چین د ملي امنیت د ګونګو قوانینو له مخې اقلیتونه ځپلي او په خپل سر یې دا کسان نیولي دي. په دې راپور کې د ډله ییزې وژنې اصطلاح چې د امریکا متحده ایالاتونه او د یو شمېر هیوادونو پارلمانونه یې کاروي نه ده استعمال شوې. اویغور فعالانو او د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د راپور د دوی د کلونو کلونو مبارزې ته چې د خلکو د ترتم کېدو او له خلکو سره د ناسم چلند اسناد راغونډول اعتبار ورکړي. د اویغورانو د بشري حقوقو د پروژې اجرایی رئیس عمر کنات وایي چې د پکینګ له انکار سره سره د چین حکومت په شینجن کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې او ملګرو ملتو په رسمي ډول هلته د وحشتناک جنایتونو پیښېدل منلې دي. پکینګ په شینجن کې هر ډول نیونې او ناسم چلند رد کړی او اویغور فعالانې په درواغو تورن کړي دي. د شینجن په اړه د ملګرو ملتو راپور څو ځله وڅنډېد او پکینګ د دې راپور د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخته هڅې وکړې.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسو پیغامونه. د طالبانو حکومت وایي له دې وروسته له هغوی چې له افغانستانه بهر سفر کوي $40 مالیه اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ ملکي او هوایي چلن اداره وایي همدارس به هغه کسان چې غواړي دننه په افغانستان کې له یو ولایت څخه بل ولایت ته د حواله لارې سفر وکړي $15 مالیه به ورکوي. دغه وزارت یادې پریکړې موخه د هوایي چلن امنیت یاد کړی خو خلک د طالبانو دغه پریکړې ته په غبرګون کې دا یو ناسمه او له تطبیق لرې پریکړه یادوي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکي او هوایي چلن اداره وي په وی تازه پریکړه کې لدی ورسته هغه کسان چې غوړي افغانستان به هر سفر وکړي $40 مالیه به پریکوي. د دغې ادارې وایان امام الدین احمدی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د روان میلادي میاشتې له پیل نه د عملي کېدو وړ ده.
افغانستان کې هم د هوایي چلند امنیت برخه ټاکس په ډېر کم اندازې سره وضع شوې ده چې هغه په نړیوالو الوتنو کې $40 دي او په کورنیو الوتنو کې $15 ټاکل شوی ده. دا ټاکسونه د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه څوک چې ټکټ اخلي په ټیکټ کې به وځه کیږي.
ښاغلی احمدی همدارز ویل دغه پریکړه مخه د هوایي چلن امنیت په خاطر شوې ده. خدای ونه ویل چې څرنګه امنیت هڅه موکړه. له ښاغلی احمدی په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې دغه چاره له پخوا وو کده طالبان حکومت تازه داسې یو مقرره رامنځته کړې خو نوموړي زموږ دغه پښتنه جواب نه کړه. د طالبانو حکومت دغه پریکړه ته به یو شمیر خلکو خبرګون کې ویلي چې دا یو ناسمه پریکړه ده. د دوی په باور طالبان په یو نوم او بل نوم غواړي له خلکو پیسې واخلي. د کابل ښار اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دې ورسته کې په هغه مسافرانو چې په کور دننه او بهر هوایي سفر نه لري یو لړ مالی وزکړی دي چې دا په اصل کې یو غلطه پریکړه ده او اوسنۍ شرایط ته په کتو ویل شو چې خلک دې توانی نه لري چې دغه مالیه دولت ته ورکړي. کچېرته دغه لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا په هغو خصوصي شرکتونو چې په هوایي شرکتونو باندې پانګونه کړې ده پدېبانې به هم منفي تاثیرات لري.
د کابل خربل وسیدونکو چې هغه هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا یو ناسمه پریکړه ده.
په افغانستان کې اوسنی روان ناوړه اقتصادي وضعیت او ترڅنګ احتمالي بشري ناورین ته په کتو دا په یو ډول د ولس په حق کې یو ستر ظلم دی ځکه مالیات راټولول په ټوله کې به دې معنی دي چې ته په غبرخه کې خلکو ته کار وکړای شي پروتولو سو مالیاتی پیسو ځینې سہولتونه وسانتیاوی رامنځته کړي.
هڅه مو کړې چې د طالبانو حکومت د نوې پریکړې په اړه د یو شمېر هوایي شرکتونو نظرونه هم ولرو خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. سره لدې چې طالبان دغه پریکړې مخه د هوایي چلن امنیت یادوي خو باور دا دی چې طالبان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او غواړي په دغه ډول کړنو سره خپل کلنی عواید زیات کړي.
د کونړ اوسیدونکو د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوه فابریکو او دوه سندونو کې د برېښنا له نعمته به برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بے برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجې آرام تښتېدلې دي. دا صدابت دو تنه اوسیدونکو الهام الدین او سالم احمد صالح
کيم دا څو ورځې کیږي په کونړ کې برېښنا نشته دي. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمي ده ماشي دي بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو لکه ټیلران واخلا نس نور کارونه واخلا په دکانونو کې خلک هم سات نشته رولې کاروبارونو سره هم ډوندي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ د برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې چې د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړي دي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانکزی راته وویل د شپې له خوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولی شي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې دی د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم برېښنا نه لري او دې کار یې ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغولو لپاره دې ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میګاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه وه، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی، هغې کې د وخت نه دوکه شوی دی، چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کم ځای کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرندې ته یعنې ناوې باندې راځي، نو هلته د خټې د ایستو دپاره یو ترتیب وي، هغه ترتیب یې هم ناکام دی. دویم دی کې دوه ډېر نموګان لګېدلي دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي. دغه بله ستونزه ده په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي، د ځان له ولست نن د کټ یعنی د ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه بار په خپل معیار صحیح جوړ شي نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکي باید د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې، د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال اسدآباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پروت دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
اوس هم ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو له اوریدونکو کارکوونکو زما سلامونه ورسیدا. پیغام زله ایران پرېردم خیرالله نیمیزم. نمال ازادي رادیو چې د طالبان افغانستان حکومت مې دا هیله ده چې دا ساري څه خو شهید شوی دی. زه په ساده ډېر خفه یم. د افغانستان حکومت زموږ دا هیله ده چې د عالمانو او د خصوصا د خلکو امنیت ونیسي. په تېر جمهوریت کې دا یو عالم شهید کېدی، نه دغه خلک شهیدان دي. لوس خو دا ایشان را کې لویدلي دي، هر څوک لویدلي دي شهیدان یې. د افغانستان حکومت دا زموږ هیله ده چې دغه ایشان او د خبیثانو مخه ونیسي.
زه د هلمند ولایت د بنجي کجکي د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. ورور و زموږ د بنجي کجکي بازار خو یار 14 کاله بند و. وروسته تر هغه چې امارت افغانستان ونیوی بیا دا یو کال کېږي چې زموږ دوکانونه یې ګرده ونړوله. یو پلا پروسه ښکار موږ 2000 کسه 10 ورځې 15 ورځې تر 20 ورځې پورې وروان و راروان چې زموږ د دوکانونو ځکه را معلومه کړه. ولنن یې در معلوم، سبا یې در معلومم. بیا سږ کال دا یوه میاشت کېږي چې موږ 2500 کسه هره ورځ وروان یو. د ورځې د موټرګاډ په تیلو د موټر په تیلو یې قریب 8 لکه مصرف کېږي چې نن دې ځای در معلومم، سبا دې ځای در معلومم. لوړ مقاماتو د دغه زموږ خبره ورسوي چې دغه زموږ بازار ولې تر فکر لاندې نه نیسي، ولې نه راجوړ، ولې نه را تسلیموي چې موږ یې جوړ کړو، خپل دوکانونه پکښې وکړو.
د لغمان ولایت نه کرغی ولسوالۍ نه په تماس کې مدکاسي عزیز خان ته راګړ کړي نه. دلته چې دا کوم کورونه سیلابونو اوس خراب کړي، تیر سیلابونو هغه تیر اشرف غنی د دورې کې چې زلزله وشول هغې کې هم خراب شوي. په دې شل پنځه کالو کې دا د خلکو کورونه چې خراب شوي دلته هیڅ قسمه کومک نه ده شوی. دمنګ دا غږ د چارواکو ته ورسېږي چې دمنګ دې کلي کې خلکو چې کم کم ځایونه خراب شوي دي دوی وس نه لري چې جوړې کړي. دا ټول خلک خختیا چې بټیګانې بندې دي او ټول بې روزګاره دي، سرپناګانې هم خرابې شوي دي، ښه وخت لري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریسکایي پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کایي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډیر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوري زلوبو په دوام نن ماخام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماخام په 6:30 بجو د شارجه کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14مه له پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوځ د مرکزي قمندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له امله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی. او ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 11.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرستې تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 15 هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی. د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې وه چې په دې ساعت کې درسي ساعت خبرونه هم لرو، خو لاغه مخکې یو راپور لرو. کندهار کې د پنبې فابریکه لرونکي وایي پاکستان یې د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستان 1.5 میلیونه هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پنبه پلورلې. د پنبې د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبې شته فابریکې وتړي.
دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا 24 پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پنبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پنبې فابریکه لرونکي وایي پاکستان یې د پنبې د پلور له درکه 10 میلیونه ډالر د پور پیسې نه ورکوي. چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبې د پروسس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پنبې د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وایي پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پنبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي. د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وایي نورو بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي له امله پاکستان د پنبې د فابریک لرونکو پیسې ځنډوي. د ده په وینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې.
څه وخت چې د ده پنبه په میاشتو پیسې وځنډېږي نو خامخا د ده کارخانه د رکود سره مخامخ کېږي. تقریبا اوس د ارقامو له مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالره پر پاکستان اړخ باندې پاتې دي. لا تروسه انتقال شوي نه دي. پنبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلېرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې را ونه رسېږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیاتو فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل سوي دي.
اوس هم د درسي ساعت خبرونې د نشر وخت را ورسېد. هیله د خپل ماشومان وهڅوي چې د خبرونه واوري او ګټه ترې واخلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولای شو د یوې نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم، د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولای شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته سولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړي نشي، پنځم ځانګړي نشي، شپږم د رنګونو استعمال او پرداز، اووم په نقشه کې د لوري ښودنه، اتم د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام بزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ، همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې، چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو، یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړو، او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس، مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتر یا 6000 کیلومتر فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې، موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغه نقشې مقیاس چې دی 1/10000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرا په شکل ښودل کیږي، چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بېله دې چې یو نقشه مکیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مکیاس لري، او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څونه مهم دی. بلدا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري، او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو لا ازادي را
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند په ځانګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدیږي، او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر له خونکي واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو دپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای سي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه